دا مشال راډیو دا مهال په خبر کې د ماسپخین یو او په کابل کې یو نیو بجده په خبرونه کې زه ګل ایاز او ملیحه امیرزاده درته هر کله وای په دې خبرونه کې د کابل سیمو خبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرونه پروګرام جمهوریت هم د رواني غړې برخه ده خو لومړی د دې سات تازه خبرونه د ملیحه امیرزاده نه
السلام علیکم ته ټولو ول خبرونو سټیکی دا پاکستان وزیر اعظم بخنه غړم د پاکستان وزیر اعظم ویلی پتی رو انتخاباتو کې درغلی نه د ثابت شوه نو اوس ته پر حکومت تورونه نه لګول کیږي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي د سیمه پر هیوادونو غږ کړي چې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې د کابل ملاتړ وکړي او د امریکا بارنو چارو وزیر کانګرس ته خبرداري ورکړي چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه واته د اټومي وسلو جوړولو اجازه منو لري تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلی په اړه د پلټون کې کمیشن تر رپورت وروسته هیواد نوی دور ته داخل شوی نو اوس باید د تورونو پوره کولو لړۍ پای ته ورسی نوموړي بیگا اولس ته په وینا کې ویل د عدالتي کمیشن رپورت د حکومت دریس او د مسلم لیگ نون استازدیق یا منډیټ پخلی کوي نوموړي زیاته کړه
2013 کے عام انتخابات
دے وائی د کال 2013 عام انتخابات په مجموعی لحاظ منصفانه او د قانون تقاضو مطابق وو دویم دا چې نه خو د تحقیقاتی کمیشن په کاروایی کې شامل ګوندونو نه یو څه منصوبه او نه سازش په اړه ثبوتونه وړاندې کړ او نه کمیشن ته ورکړی شوی مواد نه داسې خبره مخې ته راغلی د سند اندلې کې د څه منصوبه یا د سازش نشاندهی کیږي او دویم دا چې انتخاباتو ته که په مجموعی تناسر کې وکتل شي نو د الیکشن کمیشن ځینې غلطیانو باوجود دانشي ویلې کېدی چې د انتخاباتو نتیجې د ولس د خواهشاتو حقیقي
تیر ورځ سپریم کورٹ مشر قاضی ناصر الملک په مشر عدالتی کمیشن په خپل رپورٹ کې ویل د 2013 کال په انتخاباتو کې ورته د منظمې درغلی اټګي ثبوتونه په لاس نه دی ورغلی د 2013 پاڼو دا رپورٹ وایي دا رښتیا ده چې د انتخاباتو پر مهال په ځینو ځایونو کې الیکشن کمیشن نه بد انتظامی شوی او انتخابي کارکوونکو سم نه روزل شوی خو دې ته په هیڅ ډول منظمه درغلی نشي ویل کېدی د رپورٹ تر خپرېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان په ټویټر په خپل بیان کې وویل د عدالتي کمیشن پریکړه مني خو په رپورٹ به هغه وخت تبصره کوي چې په خپله وګوري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مشر ځانګړي استازي د سیمه پر هیوادونو غږ کړي چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د کابل ملاتړ وکړي نیکولاس هیسم تېره ورځ په فاریاب کې له چارواکو سره د لیدو پر مهال وویل په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې یوه سیمه ییزه ستونزه ده په دې وروستیو کې په فاریاب ولایت کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي او افغان حکومت وایي په وسلوالو کې د منځني ایشیا وګړي هم شامل دي د چهارشنبې په ورځ په المار ولسوالۍ کې په ځانمرګي برید کې شاوخوا شل کسان وژل شو چې پکې زیاتره ولسی وګړي وو په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په خبرو کې د اسلام آباد ونډې ستاینه کړې په کابل کې د نیټو ویان براین اتریبس بیگا مشال ریډیو ته وویل جنرال کیمبل په دې اړه د پاکستان له پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره خبرې وکړې دې زیاتوي دواړه مشران د پاکستان او افغانستان پر امنیتي مسلو وغږېدل د نیټو عمومي قمندان په داسې حال کې د پاکستان له پوځ مشر سره خبرې وکړې چې تېره ورځ د افغانستان بارنو چارو وزارت په کابل کې د اسلام آباد سفیر وروغوخت او ورته د کونړ او ننګرهار ولایتونو پر سیمو د پاکستان له لوري د توغندو بریدونو په اړه اعتراض وکړ خبرونه لمشال ریډیو نوره د امریکا بهرنو چارو وزیر جان کیری کانګرس ته خبرداري ورکړې چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه واته د ډیر لوی شین چراغ یا اشاره په معنا وي چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو صلاحیت زیاتولو لپاره هلې ځلې چټکې کړي دا خبره نوموړي پرون د سینټ بهرنو چارو کمیټې ته د تړون په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه
The truth is that the Vienna plan will provide a stronger
حقیقت دا دی چې دی ویانا پلان د ټولو هغو بدیلو پلانونو په پرتله چې په اړه خبرې کیږي د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره یو ځواکمن هر اړخیز او دوامدار امکان برابروي
نوموړي ویل که کانګرس دا معامله په یو طرفه ډول رد کړي نو واشنگټن به په تهران د هر هغه لګول شوي محدودیت نه پشا شي چې په ویانا کې په دې وروستیو کې ورباندې موافقه وشوه. دا خبرې نوموړي د شوي تړون په دفاع کې په داسې حال کې وکړې چې جمهوریت غوښتونکي سینیټر باب کراکر په غونډه کې په دغه تړون تنقید وکړ. کیری کمیټه ته په داسې حال کې معلومات ورکړل چې کانګرس اندېښنه لري چې ایران به اټمي څارونکي تیربازي او د بندیزونو نرمېدو په نتیجه کې ترلاسه کېدونکي اربونه ډالرې به د منځني ختیځ لا بې ثباته کولو لپاره وکاروي. که یوې خواته د ریپبلیکن ګوند سینیټران د جولای پر 14 د نړۍ ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د شوي اټمي تړون ردولو لپاره کمپین کوي نو هلته ولسمشر باراک اوباما په کانګرس کې د دې د منظورې هڅې زیاتې کړې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان سلا شوی چې امریکایي پوځ ته اجازه ورکړي چې د پوځ د هیواد په جنوب ختیځ کې د انجیرلیک له هوایي ډګره په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد بمباري وکړي. د امریکا دفاعي چارواکي وایي دا توافق بېګا د اردغان او ولسمشر باراک اوباما ترمنځ د ټلیفوني خبرو پر مهال وشو. تر دې مخکې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالو د ترکیې په سرحدي سیمو په برید کې یو ترکیې پوځي ووژلی و. چارواکي وایي د انجیرلیک له هوایي ډګره به امریکایي جنګي او ډرون الوتکو ته د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد د بمبارو اجازه وي. سپینې مڼې اعلان وکړ چې د اوباما او اردغان ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې د همغږۍ پر زیاتولو سلا وشوه، خو سپینې مڼې د هوایي بریدونو لپاره د انجیرلیک هوایي ډګر د استعمالولو توافق په رپورټونو له څه ویلو ډډه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د سخت کال له پیل راهیسې په ایران کې په دار د زړولو په پیښو کې د بېساري زیاتوالي خبرداری ورکړی دی. د بشري حقونو لپاره د لندن میشته سازمان تیره ورځ ویل د جنوري له لومړۍ نیټې تر د جولای 15 په ایران کې 6490 کسانو ته پانسي ورکړل شوې ده. دا شمیر له هغه درې چنده زیاتې چې ایراني چارواکي مني. امنیسټي انټرنیشنل وایي د باوري رپورټونو پر اساس تېر کال په ایران کې 9340 کسان په دار زړول شوي دي. لو تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرن صوبې او د موسم حال رابعه اکرم خان اور.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.03 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.06 روپۍ 50 پیسې او په 1.09 روپۍ یو یورو په 1.12 روپۍ او په 1.12 روپۍ 50 پیسې یو ریال په 19.10 روپۍ او په 19.25 روپۍ یو درهم په 19.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.06 روپۍ او په 1.06 روپۍ او په 1.27 روپۍ ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1.27 روپۍ ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې وریځې وي او ورسره د باران امکان هم شته. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 35 او کم نه کم 30، بنو کې 22 او 21 او په کوټه کې 38 او 40 وي.
درنو اوریدونکو، د مشال اډیو خبرونه واوریدل چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال اډیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalaudio.com، داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی هم شئ. د خیبر پختونخوا مدنیاتو پخوانی وزیر په های کورټ کې د احتساب کمیشن پر ضد درخواست دایر کړی، خو حکومت وایي کمیشن قانوني دی. د قبلی سیمې خیبر یو ماشوم لوبغاړی د پاکستان له 14 کلو کم عمره فوټبال لوبډلې ته منتخب شوی.
فټاکې ډېر ټریننګ دی چې نور ماشومان هم داسې شته چې پاکستان ټیم له ویلاړ شي.
په جمهوریت خپرونه کې مو په افغانستان کې د ناامنیو زیاتېدو او د دې پر جمهوریت د اغېز موضوع څېړلې.
معلومه طالبان و مثلا مخالفین و دلته د نظام په دننه کې دغسې خلک یا دغسې مقامات راپور د سوله او د وسلوالو ډلو د جوړولو غږ یې پورته کړ.
شننې او تبصرې هم در خپرو له مشال راډیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال راډیو خبرونې ته غوږ یو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ده. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلي د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د پلټونکو کمیشن تر رپورت وروستو هیواد نوې دور ته داخل شوی. نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسي. دا خبره نوموړي بیګا ولس ته د وینا پر مهال وکړه. تېره ورځ د سپریم کورټ چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ عدالتي کمیشن په خپل رپورټ کې وویل چې د 2013 کال په انتخاباتو کې ورته د منظمې درغلۍ یا ټګۍ ثبوتونه په لاس نه دي ورغلي. دا رپورټ تر خپرېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان په ټویټر په خپل بیان کې ویل د عدالتي کمیشن پریکړه مني خو پر رپورټ به هغه وخت تبصره کوي چې په خپله یو ګوري. تفصیل د رابع اکرم خان په رپورټ کې.
د زیارت په ماښام د پاکستان وزیر اعظم خپل خطاب کې ویلي دي چې چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې عدالتي کمیشن د کال 2013 انتخاباتو کې د مبینه دندې تورونه رد کړي دي او انتخابات یې په مجموعي توګه شفاف او د قانون مطابق ګرځولي دي. د کال 2013 انتخاباتو تحقیقاتو لپاره جوړ کړی شوی د کمیشن رپورټ خپرېدو نه پس وزیر اعظم نواز شریف کوم ته خطاب کې وینا وه چې د تحقیقاتي کمیشن د فیصلې نه د نوي دور شروعات وشو او د تورونو سلسله اوس بندول پکار ده. وزیر اعظم وویل چې د دې رپورټ نه صرف د هغه د ګوند بلکې د قوم موقف هم تایید کیږي. وزیر اعظم په وینا مسئلې په درنو او سړکونو نه بلکې په ایوانونو کې هواریږي. اوس موږ سره بې مقصده او جذباتي اپیلونو لپاره وخت نشته. وزیر اعظم په وینا د مکمل چانبین نه پس تحقیقاتي کمیشن د ورکړل شوو سوالونو دا جوابات په رپورټ کې ورکړي دي.
2013 کے عام انتخابات مجموعی اعتبار سے منصفانہ اور
دی وای د کال 2013 عام انتخابات په مجموعي لحاظ منصفانه او د قانون تقاضو مطابق وو. دویم دا چې نه خو د تحقیقاتي کمیشن په کاروایي کې شامل ګوندونو نه اوس منصوبه او نه سازش په اړه ثبوتونه وړاندې کړ او نه کمیشن ته ورکړی شوی مواد نه داسې خبره مخې ته راغلی د سند اندلې کې د څه منصوبه یا د سازش نشاندهي کیږي. او دویم دا چې انتخاباتو ته په مجموعي تناسر کې وکتل شي نو د الیکشن کمیشن ځینې غلطیانو باوجود دا نشي ویل کېدی چې د انتخاباتو نتیجې د ولس د خواهشاتو حقیقي اظهار نه وو.
کا حقیقی اظہار نہیں تھے.
وزیر اعظم زیادہ کر چمنگ بد مزید غلطیاں تلافی قبول ہوئی اور جمہوری نظام کی خنڈو نہ بے راغلے انہوں نے پاکستان ترقی یافتہ ملکوں کی وہ وزیر اعظم نواز شریف امید کا رکڑو جدید رپورٹ نہ بد قوم وقت ضائع قون کی سبق سکوی اور ٹول گندو نہ بد انتخابات اصلاحاتی کمیٹی کے دخبل حصے کردار لوبوی. واضح دیوی عدالتی کمیشن پر 2013 مشتمل خپل تحقیقاتی رپورٹ پر اڑا دسیارت پر رسویلی وہ چکال 2013 انتخابات منصفانہ اور قانون مطابق وہ عدالتی کمیشن خپل رپورٹ کے داہم ویلی وہ چنئی اور سیاسی گن کٹلی سے وړاندې کړ او نه په انتخاباتو کې د منظم دندلې منصوبه ښکاره شوه. بلخ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې ورته د عدالتي کمیشن هره فیصله قبوله ده خو د رپورټ جاج اخستو نه پس په خپله تفسره کوي. یاد دوی د عدالتي کمیشن پاکستان تحریک انصاف لاړخه په انتخاباتو کې د دندلې الزام لګولو نه پس جوړ کړی شوی و. د عدالتي کمیشن په درې رکنی بینچ مشتمل و چې پکې چیف جسټس ناصر الملک، جسټس امیر هانی مسلم او جسټس اجاز افضل خان شامل وو.
ترنو اوردونکو د مشال لړیو خبرونه ته تاسو غوږی د وزیر اعظم د سرګندونو په اړه تاسو رپورت واوریدل. اوزو خیبر پختونخوا کې د بارانونو د پښکل د بارانونو چې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې دا لړۍ روانه ده. د موسمیاتو محکمې د ادارې په وینا د بارانونو به د ګل ورځې پورې روان وي. هلته په پیښور او شاوخوا سیمو کې شوي بارانونو خلکو ته مالی او زیان هم رسولې دي چې نور تفصیل یې د احمد الله پر رپورټ کې ورو.
د زیارت پورس پیښور خار او خوښ سیمو کې د زیاتو بارانونو له امله اوبه کورونو ته ورنوتې چې له وجې خلک د مالی زیان سره مخ شول. د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د تیر زیارت د ورځې نه د ملک په مختلفو برخو کې شروع شوي د پشکال د بارانونو د لړۍ به راتلونکي څلورو نه تر پنځه ورځو پورې جاري وي او دې دوران د اسلام آباد او د خیبر پختونخوا پیښور مردان چارسدې ملکن ډیویژن او هزاره ډیویژن نه علاوه قبایلي سیمو پنجاب سند او د بلوچستان صوبو په مختلفو برخو کې بعد دمې سره بارانونه کیږي. محمد ریاض زیاته کړه چې د نورو بارانونو له وجې د ملک په مختلفو سیندونو کې بعد اوبو سطح اوچتیږي او هغه خلک چې کورونه یې د خوړونو او یا سیندونو سره نږدې وي نو محفوظو علاقو طرف ته د کډې وکړي ځکه چې ورته د خطر رسیدو امکان شته.
ملک مختلف حصو کې بارانونه کېدای شي. ظاهره چې دا باران کابل ریور باندې کیږي نو بیا سطح بچ بیا دوباره اوچتیږي. جهلم، چنا، راوی او ستلج باغې کې بارانونو چانس شته ده نو ضرور د اوبو سطح به بلندیږي.
د یوې پوښتنې په ځواب کې د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای یو چارواکي ارباب وقاص مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا هغه ضلع چې بارانونه به پکې کیږي متعلقه چارواکو ته خبرداری ورکړی شوی دی چې خپل انتظامات دې مکمل کړي.
تقریبا 500 ورځې وارننګ دی تھرسډے نه در منډے پورې دی د کی پی کې کوند ډسټریکټونو کې بارانونه دي ملکړ نه او ادارې ډیویژن لین سلایډینګ خطر لري سګډونو ته دا وارننګ مونږ سره شیر کړی دی ټول دا سونو ډسټریکټ دی ته جیت بای فیکس هم جوړ تا میسج هم زموږ یو کیږي مونږ دې چې خپل انتظامات وکړي.
د ترڅنګ د مانسيري ضلع سیلانۍ سیمه ناران سړک زیارت پورز د لین سلایډینګ لوجې ځای په ځای بند شوی دی چې لوجې په سیمه کې په سونو سیلانیان ګیر شوی دی. د خیبر پښتونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت خپل تیاریاں مکمل کړی دي او د لړکی ټولو متعلقه ادارو ته هدایت جاری کړی دي.
چترال کې څنګه جوړه تبعی شوی و نو ټول صوبایي حکومت مشینری دل تراغلې و اوس څنګه کې اصطلاح په ټولو صوبه کې شروع شو. په پېښور کې هم اریګیشن ډیپارټمنټ خپل انتظامات دي فلډ ارلی وارننګ سیستم هغه ان پلیس کړی دی. درشن پی ډی ایم ای دا لوکل ګورنمنت ادارې دي هغه بالکل تیار ولاړ دي او درشن د ټولو صوبې مونږ ته علم وي او چې چرته چرته سلایډ کیږي نو که هغه د سی ان ډبلیو په ډومین کې نو مونږ سره تیار راغی د پاره د امینډار فنډ وي او که هغه د خیبر پښتونخوا های وی اتارټي روډ وي نو هغه ته بالکل سټینډینګ انسټرکشنز یې فوري تور په خپل مشین مو کوي او آواز دی.
د یادونې دا چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چترال دورې پر مهال ویلي دي چې په ضلع کې د بنیادی ډانچې مکمله بحالی به په شپږو میاشتو کې سرته رسولی شي او د بحالۍ کارونه به صوبایي او وفاقي حکومتونه او د پاکستان فوج په ګډه سره کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. مشال رادیو ته تاسو غوږی د شمالي وزستان انتظامی پر ایدی قبیله غک کړی دی چې د کډوالو د نوم لیکنې عمل دی د روان میاشتې تر 28 منټې سرته ورسوي. چارواکي وایي دا مهال د ایدی قبیله کډوالو خپل کلو کورونو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده او دوی غواړي چې د جولای تر 28 نیټې وروسته د نورو سیمو کډوالو خپل کلو کورونو ته د ستنولو عمل پیل کړي. پر دې نور معلومات د مدراز وزیر په رپورټ کې اورو.
شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه په وینا د میرعلي تحصیل ایدک قبیلې واپسي لړۍ به د روانې میاشتې تر 28 نیټې پورې دوام لري او تر دې دمه قریبا 2200 کورنۍ د یادې قبیلې واپس لیږل شوې. شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر مشال ریډیو ته وویل چې ایدک قبیلې کډوال د خپل انټری یعنی نوم لیکنه د ایدک مشرانو ټاکل شوې کمیټۍ سره وکړي او که 28 جولای یعنی در روانې سه شنبه پورې د یادې قبیلې کډوال واپسی نه پاتې شول نو د دوی واپسی به نه کیږي، لهذا دوی د خپل انټری زر پوره کړي. نوموړي وویل دوی غواړي چې ایدک کډوال زر ستانه کړي نو د شمالي وزیرستان بلې سیمې کډوالو واپسی به پیل کړي. نوموړي دا خبره مشال ریډیو سره د کډوالو واپسی پر مهال وکړې چې بکا خیل کیمپ نه نن هم دوی د واپس ستنېدو لپاره قافله تیاره کړې او یو نیم سل کورنۍ به واپس خپل سیمه ته ځي. د ایدک قبیلې اوسېدونکي قدیر داوړ چې د وړوکي اختر نه دوه ورځې وړاندې خپل سیمه ایدک ته تللې، مشال ته یې وویل اختر خوشحالي یو په دوه وه او هلته د سهولتونو سره سره ځنه مشکلات هم شته چې پولیټیکل انتظامیه او امنیتي ځواکونه د هغې حل لپاره هڅې کوي.
پنځلس میاشتې پاس د خپل کلي ته وړم، دې نه مخکې څومره عیدونه شوي دي هغې کې داسې خوشي او داسې هغه رونق ما نه دی مخصوص کړی چې کوم دی عید کې مخصوص شو. خط خبره دا وه چې یو خو ټوټلي چې څومره خلک دي هغه مسافرۍ ژوند وکړو خو بدقسمتۍ سره هلته کې لږ مشکلات ضرور شته. د کورونو کې د کوم اوبو پوهان چې دي هغه بالکل خوش شوي دي، هر کور کې د اوبو سهولات نشته. ګورنمنټ یا آرمي په خپل لیول باندې کوشش کړی دی، هلته کې یو ټیوب ویل باندې جنریټر لګولی دی، نور داسې طریقې کوي او خصوصا لږ مشکلات دا کم راتلو کې دي. هلته به انتظار کوي چې کله مطلب بنو ته راځي، نن به انټرویو کې سبا ته به څه کلیئر کېږي. نو هغه او ایجوکیشن خبردار چې هلته کې تعلیم یې درې په حال شوی نه دي او دوی کوشش کوي کېدی شي چټی دي هغه چټیانې ختم شي هغه راسه سرکاري تعلیمي ادارې هم په حال شي.
د ایده قبیلې واپسي روانې میاشتې اولې نیټې نه پیل شوې چې د روزانه په حساب سره د سلو نه تر 200 پورې کورنۍ واپس ستانې کیږي. پولیټیکل انتظامی په وینا د شمالي وزیرستان سپینوام تحصیل درې کلیو په ګډون تر اوسه پورې 4200 کورنۍ خپلو سیمو ته رسېدلې چې دغه واپسي د مارچ 1.5 نیټې نه پیل شوې وه او د قبیلې واپسي د روانې میاشتې اول نیټې نه شروع شوې. د قبیلې مشرانو کمیټې په وینا د یادې قبیلې واپسي لپاره یې قریبا 3,500 کورنۍ نوملیکنه پوره شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، د عمر دراز وزیر په رپورټ کې مو د ایده قبیلې کډوالو ستنېدو په اړه واورېدل. تیر کال په جون کې چې د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړ، نو لکونه خلک بې کوره شول. دوی کې زیاتره شمیر د ښځو او ماشومانو. د کډوالۍ ژوند په ټولنیز ډول په کورنیو اغېز لري او پوهان وایي دا پر ښځو هم اثر لري. پر دې نور تفصیل د ملیحا میرزاده په رپورټ کې اورو.
د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې تیر کال پوځ د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړل چې لامل یې په لکونو ځایي اوسیدونکو له خپلو سیمې کډې وکړې. په دې کې چې یوه لویه برخه یې ښځې او ماشومان دي، له بې کوره سره مخامخ شو. که څه هم د مارچ 1.5 نیټې راهیسې د دغو کډوالو واپس خپلو کورونو ته مرحله وار ستنېدل شروع شوي دي، خو ښځې وایي چې په دې ټوله پروسه کې سخت مشکلات لیدل او اوس هم له دغه حالته تیریږي. د بنو په غوریواله کلي کې میش له شمالي وزیرستانه بې کوره شوې یوې زنانه نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو خپل احساسات شریک کړل. دا وایي چې له کورونو بهر یې ژوند ډېر سخت دی. اته کسیزه کورنۍ لري، بارانونه پرې کېږي او سخت مالی مشکلات لري. دا وایي چې په اختر کې ورته حکومتي مرسته په وښونه رسېدله او نوسوی ورته د کپړو لپاره ژړل. دا وایي چې په خپل کلي کې حالات خو اوس له سختو مالی مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
غاده کنا چیر خو می خپل غلې وین زکه نه دی وو ننګه نه وی وو د یو شي تکلیفان وی کنا زیای نه پارا دی یا پارا دی پندېز کو بیا ز خپل پکلی په وطن سره کو خپل مشکات کویر تعال ما سیون ال مسیتا وون زیر تا و دول تا خو پر دای و کان د سیان شکرا یا خبره بیا ته زړل د اج په ورځ د مور ته چا خلا زی بیا ز سلو ک په پر دای و کنه.
حمله شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو بل خزم دا خبره تاییدوي او وایي چې خلک له دومره سختو حالاتو تیریږي چې یو شمیر کسان لاندې خنو مړ شوي دي.
ډیر مړ شوي چې دا هات ته کرتا وسو ډیر خان کې تا کېره دې برکاته نو دا مرا سوچ کې ته اوس پاورې په دا وې چې اپریشن یې چې په دې هیڅ نه پیری چې دې مې نیستا مې سه جربلا زو مې په خوشحال شي یا نیستا دونې رو کړې مې په خوشحال شي دا ذهن تا نرتی خپل کلا خپل وطن خپل کېری نه نیستا ذهن یې ترسي.
دا چې پر خزو ته جګړې پریوتون کې اثرات د دغه کورنو نارینه او داوی پر کورنی ژوند سره اثر لري. د شمالي وزیرستان یو کډوال وحید وای
لکه مونږ ته کې نیرلي کې کاروبارونه وکنه اوس تل ته کې زمونږ کاروبار نشته چې ته زمونږ سره نه لګي ځکه چې دا پته نه لګي چې مونږ بنندې او که سبا به بس په دې کې روان یو کال تیر شو. مونږ کور ته لاړ شو، کور کې خو خامخا مالی ضرورت دی. دې په واجب په کور کې مساله راځي ځکه چې زنانه هم قسمه قسمه ډیمانډونه دي، کپړې هم دي، خطې هم دي، بیماران هم دي. نو دا هغه چې کوم سپورټ کول دي نو هغه صحیح په صحیح طریقه په طریقه باندې نه کیږي. مونږ څومره داسې دغه 40-50 نه ابو چې کوم زنانه دي کنه نو دې د اکثر دغه زده چې کوم بیماریان دي جام ولاږي.
د ټولنیزو چارو کارپوه ابوبکر صدیق وایي چې د هرې جګړې تاوان او اثرات په ټوله کورنۍ او خصوصا پر ښځو زیات پریوځي.
قبائلی سیمه کې خزا د ټول ټولنې د ناموس یا د عزت سره تړلې وه. هلته چا فکر هم نشو کولی چې په بې کوره کېدو کې د مومندو یا د وزیرستان یا د باجوړ ښځې به په لاین کې ودرېږي او د حکومتي چارواکو څخه به دوی راشن اخلي. امنیت خراب شو، د خلکو اقتصاد ته ډېر زیان ورسېدو. ښځې د قبایلي سیمو په اقتصادي ژوند کې ډېر مهم رول درلود. د دوی په زراعت کار کاوه، دی په مالداری کې کار کاوه.
که یوې خواته دغه کډوال له حکومت د مرستو غوښتنه کوي، نو بلخوا کارپوهان هم دا ضروری بولي چې حکومت د دوی د اوسېدو لپاره مناسب انتظام وکړي، سو ښځې د کورنیو پریشانیو نه راوځي او عادي ژوند تیرولو ته واپس راوګرځي.
دا مشال ریډیو دا
نړیوال درکو د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن د پاکستان تحریک انصاف له خوا په درغلی تورن شوی د مدنیاتو له پخوانی وزیر ضیا الله پریدي څخه د پښتنو او پلټنو بهیر تر لسو ورځو پورې نور غرځولی دی. هلته ضیا الله پریدي هم د پېښور په های کورټ کې د احتساب کمیشن پر ضد یو درخواست جمع کړی دی چې تفصیلي د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
دا زیارت په ورځ پیښور های کورټ کې د پاکستان تحریک انصاف د درغلو په تور کې نیول شوی پخوانی صوبای وزیر ضیاء الله افریدی د احتساب کمیشن په ضد درخواست داخل کړو، بلخوا احتساب عدالت کې د هغه په ضد د مقدمې اورېدنه وشوه. احتساب عدالت د ضیاء الله افریدی د احتساب کمیشن په غوښتنه د هغه جسمانی ریمانډ تر لس ورځو پورې نور هم وغځاوه. بلخوا ضیاء الله افریدی او د هغه وکیلان وایي چې دغه احتساب کمیشن غیر قانوني دی او باید عدالت د دې په ضد قانوني کاروایی وکړي. په دغه درخواست کے ضیاء اللہ افریدی وکیل محمد اشفاق مشال ریڈو توائی
احتساب کمیشن حوالے سرا مطلب دا بالکل انلیگل دے، کیونکہ دے دو پارا جکم دے احتساب کمیشن جکم لیجسلیٹو کمیٹی دا دے دو پارا جکم دے 10 ممبرز ریکوائر دی، آغا 10 ممبرز لازمی وہ سب پوری نہیں دے اخیستی، صرف 5 دے اخیستی دی او دا اغیم سب پبلک نوٹس ہم نجے شوے نو دے مطلب سے لیگلی سویز جو فیلان شتن دے نا دے دینا علاوہ دیا اللہ سے بیا درخواست ورگو چی دے دے پا خلاف دے مناسب سے کاروائی وکڑیشی.
بلخوا ہم دا پاکستان تحریک انصاف دا صوبائی سملے غڑے اور دا خیبر پختونخوا دا وزیر اعلی دا قانونی چارو مشیر حریش یوسف مشال لیڑو ته ویل چې احتساب کمیشن په باقاعده توګه د اسمبلی نه پاس شوی دی او د دې لپاره قانون موجود دی.
شروع شیو مونگا کمیشن هغه اعتراض کو دا خو باقاعده اسمبلی نه ایک پاس شوی دی، هغه مطابق بیا جوړ شوی دی، هغه باقاعده دې ټیم کې قانوني حیثیت شته دی اور اگر سچې فیصله کو او ټول ممنی ټول د پاره برابر وي.
د ضیاء الله افریدی هغه تورونه چې ګنیدا د وزیر اعلی کمیشن دی او د هغه په اشارو چلیږي او د دروغ مقدمه او گواهان پکې وړاندې کیږي، په حق له باندې عارف یوسف زیاتوي چې دغه بې بنیاده تورونه دي او چې چا هم درغلې او بډې رشوتونه کړي دي دوی به کله هم د هغوی مرستې ونه کړي.
د
پامل دا چې د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن څو ورځې وړاندې ضیاء الله افریدی چې د مدنیاتو صوبایي وزیر وو د غیر قانوني برتو او د درغلو په تور کې نیولی وو او د پاکستان تحریک انصاف ګوند هغه د وزارت څوکۍ نه هم لري کړی دی او تر مقدمه فیصلې راتلو پورې د هغه د پټې رکنیت هم ځنډول دی. بلخو د پاکستان تحریک انصاف ځینې غړي چې د ضیاء الله افریدی مرستیال دي څو سوارې په پیښور کې احتجاجي مظاهرې هم کړي دي او هم د خپل ګوند وزیر اعلی پرویز خټک باندې تورونه لګولي دي چې دا د هغه انتقامي کاروي ده او باید هغه د خپل څوکۍ نه لري کړی شي. کبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
درنو درکو تاسو د مشال لري خبرونه ته غوږی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مشر ځانګړي استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکلس هیسم د فاریاب په المار ولسوالۍ کې د چهارشنبې ورځې تر ځانمرګي برید وروسته تېره ورځ د ولایت له چارواکو سره د لیدلو پر مهال ویل په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې یو سیمه ییزه ستونزه ده. احمد تکل نور تفصیل سره.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د سیمې هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي او د سیمې هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپله جګړه کوي او ماته مناسبه خبره ده ښکاري چې د سیمې هیوادونه دې له هغې ستونزې سره په مبارزه کې تر وسې وسې د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزه نه بلکې یوه سیمه ییزه پدیده ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همداراز زیادونه وکړه چې له سیمه ییزو چارواکو سره د فاریاب ولایت د امنیتي ستونزو په اړه خبرې کړي دي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په تیره د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ویل کیږي د منځنۍ آسیا د بیلابیلو هیوادونو وګړي پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیښه په المار ولسوالۍ کې هغه ځان وژونکي حمله و چې شاوخوا شل کسان عمدتاً ملکی وګړي او وژل. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما پرون دا حمله وغندله او هغه یې وحشیانه او بشریت ته له درناوي لرې کار وباله. یوناما په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو برید ښیي چې وسلوال مخالفین د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. د افغانستان شمالي ولایتونو ته د پخواني شوروي اتحاد د اړوندو جمهوریتونو چې هر یو یې اوس خپلواک هیواد دی د افراطي وسلوالو د تګ راتګ مسله. افغان ولسمشر اشرف غنی هم د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې یاده کړه او د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د دې هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو یادونه یې وکړه چې د ده دا نظر تیره میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځېده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خبرونه په دوه مینه مې کې تاسو لپاره اونیس پروگرام جمهوریت هم لرو، خو وخت شبه دی د ماسپخین یوونی به بجا ملیحه امیرزاده هم په سټوډیو کې را سره موجود ده، نو له هغه نه د خبرونو لنډی سفر.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د 2014 کال په انتخاباتو کې د درغلې په اړه د پلټونکو کمیشن ته رپورټ وروسته هیواد نوي دور ته داخل شوی، نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسي. نوموړي بیګا ولسته په وینا کې ویل د عدالتي کمیشن رپورټ د حکومت دریس او د مسلم لیگ نون استازلیک یا مینډیټ پخلی کوي. په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو مشر جنرل جان کیمبل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ جوړجاړي په خبرو کې د اسلام آباد ونډې ستاینه کړې. په کابل کې د نیټو ویاند بیګا مشال ریډیو ویل جنرل کیمبل په دې اړه د پاکستان له پوزمشر جنرل راحیل شریف سره خبرې وکړې چې د پاکستان او افغانستان پر امنیتي مسلو وغږېدل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مشر ځانګړي استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د کابل ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم تیره ورځ په فاریاب کې له چارواکو سره د لیدو پر مهال وویل په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیت افغانستان نه بلکې یو سیمه ییزه ستونزه ده. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانګرس ته خبرداری ورکړې چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هیواد ته د ډېر لوی شین چراغ اشاره په معنا وی چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو صلاحیت زیاتولو لپاره هلې ځلې چټکې کړې. دا خبره نوموړي پرون د سینټ بارنو چارو کمیټې ته د تړون په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان صلاح شوی چې امریکایي پوځ اجازه ورکړي چې د هیواد په جنوب ختیځ کې د انجرلیک له هوایي ډګره په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد بمباري وکړي. د امریکا دفاعي چارواکي وایي دا توافق بیګا د اردغان او ولسمشر اوباما ترمنځ د ټلیفوني خبرو پر مهال وشو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د سخت کال له پیل راهیسې په ایران کې په درد د زړولو په پیښو کې د بېساري زیاتوالي خبرداری ورکړې دي. د بشري حقونو لپاره یادې ادارې تېره ورځ ویل د جنورۍ له لومړۍ نیټې تر د جولای 15 په ایران کې 690 کسانو ته پانسي ورکړل شوې ده.
رونو دونکو د خبرونو لنډیز مو د مشال رادیو نو اوریدل چې مریحه میرزاده وړاندې کړو. زه اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډ کړي.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارې په پاکستان کې د ترهګرۍ په صورتحال باندې لیکلي او وایي ترهګرۍ اوس د یو ملک مسله نه ده، بلکې ترهګرۍ ټوله نړۍ په ګیره کې اغستې ده. ادارې لیکي که موږ وګورو نو تیر وختونو کې د ترهګرۍ حدونه ډېر محدود وو او حکومتونو هم غوښتل چې له وسلوالو ډلو سره مذاکرات وکړل شي، خو وروسته دغه مذاکرات ناکامه شول او دارنګ وسلوالو خپلې کارویانې نورې هم توندې کړې او تر دې چې په پېښور آرمی پبلک اسکول یې حمله وکړه. ادارې مخکې لیکي که په پاکستان کې د ترهګرۍ صورتحال جاج واغستل شي نو دا به په ډاګه شي چې په دې کې د ځینو بهر ملکونو لاس دی او د دې مقصد لپاره دوی ځینې این جی اوز کاروي چې له کبله ترهګرۍ ډېر سنګین شکل اختیار کړی دی. ادارې اخر کې لیکي باید چې وفاقي او صوبایي حکومتونه د ټولو این جی اوز د فنډنګ او د اخراجاتو معلومات راجمع کړي چې معلومه شي کومې این جی اوز خالص د خیر ښېګڼې کارونه کوي او کومې د ملک دښمنه سرګرمو کې ککړ دي. نو کله چې دې لړکی کر معلومات ترلاسه شي نو پس له هغې ممکن ده چې ترهګري هم کمه شي، ځکه چې په ترهګرۍ کې فنډینګ ډېر مهم کردار لوبوي. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکي مشر کورسپاڼه خپلې ادارې د کالاباغ ډیم په حق لاندې تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په خبره لیکلې او وایي چې دې لړکی اتفاق رای پیدا کول غواړي او د هغې وروستو په کار ده چې کالاباغ ډیم جوړ کړی شي. ادارېیې مخکې وایي چې هر څوک په دې اتفاق رای پیدا کړی شي یا د دې کوشش وکړی شي، خو ځینې خلک چې د هغې شمېره ډېره کمه ده دوی به بیا هم د دې مخالفت کوي او دې کې یوازې یو څو سیاستوال یا لوی خلک دي چې د ډیم جوړېدو نه دوی ته هیڅ مسله نشته او هغه خلک چې د دې ډیم نه نیغ په نیغه متاثر کیږي یا ډیم د دوی په ځمکو جوړېږي هغوی هم وایي د ډیم فایده ډېره او نقصان یې کم دی. دارنګ انجینران هم د دې د ګټې خبرې کوي، خو ځینې خلکو د سیاسي ګټو دپاره دا لوی اقامي منصوبه متنازع جوړ کړې. ادریا اخیر کې وایي چې یو طرف ته پاکستان کې د بجلی کمی دی او بل طرف ته د سیلابونو او بارانونو د لاسه د خلکو فصلونه او کورونه تباه کیږي، نو داسې حالاتو کې د ډیم ډېر لوی ضرورت دی چې یو طرف ته به د توانایي مسله حل شي او بل خوا به د بارانونو اوبه هم جمع کوي چې ورسره به خلک د سیلابونو نه په امان شي او بل دا چې د مستقبل وچکالۍ نه بچ کېدو کې به هم مرسته ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات د نړۍ مطبوعات په برخه کې دوه لیکونو ته کتنه لرو. د امریکا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د پاکستان هونزه درې اوسیدونکو د ښه او سوله ییز ژوند موضوع څېړلې. بلخوا بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د روانې نامنې او پکې افغان امنیتي ځواکونو ته د زیاتې مرګ ژوبلې او خطو احتمال په اړه مقاله خبره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له هارون باچا نورو.
د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي د هونزه وادای کریم آباد ښار چې اوسیدونکي یې یو وخت ډېر غریب وو، د خوراک لپاره به په ګرانه یو څه پیدا کول، دا مهال په پاکستان کې د ژوند کولو لپاره یو له تر ډېرو ښو ځایونو ګڼل کیږي. د کریم آباد خلک د یو بل عقایدو او نظریو ته احترام لري، د ښار امنیت یې ښه دی او سکولونه یې هم ښه او معیاري دي. د یاد ښار خلک د منځلاري اسلام پلویان دي او همدغه وجه ده چې د نړۍ سترو مرستندویو ادارو ورسره وخت په وخت کومکونه کړي دي. لیکنه کاږي د هونزه وادۍ اکثره میندې او پلرونه وایي چې که دوی کولی شول نو سکولونو ته د خپلو زامنو پر ځای د لوریانو لیږلو کار ته به یې لومړیتوب ورکولی. د دغه وادۍ اوسیدونکي چې زیاتره یې د کر کروندې لپاره د ځمکې یوه ټوټه لري وایي په یاد مونه دي چې په سیمه کې د یو چا د وژل کېدو اخرنۍ پیښه کله شوې وه. د لیکنې تر مخه د پاکستان د نورو برخو برعکس د کریم آباد او شاوخوا سیمو خوړونه له پلاستیکي تیلو او نورو انساني کثافاتو څخه پاک دي. د نړیوال بانک د تیر کال یوه سروې ښیي چې په هونزه وادۍ کې د ښځو د سواد کچه 90% ته رسېدلې. بلخوا یوې بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي 2015 کال چې په پاتو میاشتو کې هم ښایي په افغانستان کې سختې جګړې وشي د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یو له خونړیو کلونو ثابت شو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر براک اوباما پر خپل هغه پلان چې ویلي وو د 2018 کال تر پایه له هغه هېواده خپل ټول سرتیري وباسي غور کول پیل کړي دي. په عین وخت کې د افغانستان د پوځ جنرالان او د هېواد سیاستوال ډاډمن دي چې افغان امنیتي ځواکونه چې شمېر یې 3,15,000 ته رسېږي به وکولی شي د افغانستان او خلکو یې امنیت ټینګ کړي. خو د پینټاګون د تیرې جون میاشتې یو رپورټ بیا وایي د راتلونکو میاشتو په جګړو کې افغان ځواکونه ښایي زیات تلفات وویني.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
له پاکستان خبرونکو ډان ورځپاڼې په خپل ادارې کې په بلوچستان کې د جوړجاړي بهیر په لړ کې د حکومت اقدامات ستایلي خو ورسره اندېښنې هم ښودلي دي. ورځپاڼه وایي د بلوچستان اوسني زیاتره بلتون پاله تعلیم یافته ځوانان دي او د بلوچستان سرداران یا قبایلي مشران پر دوی زیات اثر نه لري. د لیکنې نورې برخې د پامیر ساحل پر رپورټ کې ورو.
له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې لیکلي په دې کې هیڅ شک نشته چې په بلوچستان کې حالات خراب دي او له لسیزو راهیسې د پاکستان دولت یا ریاست د ویجاړونکو پالیسیو له کبله هلته اوس د شخړې هواري هڅې باید په نوې طریقه وشي.
ورځپاڼه وایي همدا وجه ده چې د صوبایي حکومت دا پریکړه چې د قلات خان میر سلیمان داود جان ته دا وینا چې په لندن کې د خپل جلاوطني پای ته ورسوي او پاکستان ته د ستون شي چې په صوبه کې سوله راوستل شي سم لوري ته اقدام دی. له دې اقدام سره لږ تر لږه په نامستقیم ډول حکومت دا اعتراف وکړ چې تر اوسه په بلوچستان کې د شخړې هوارولو اقداماتو نتیجې نه دي ورکړي. ورځپاڼه وایي په دې وروستیو کې په لندن کې د بلوچستان حکومت پلاوي او د خان ترمنځ په خبرو کې هم څه خاص پرمختګ ونه شو. البته له خان اف قلات سره رابطه کول پوښتنه پیدا کړي چې آیا د ستونزې هواري دا طریقه به پایداره وي او که څنګه. ورځپاڼه وایي خان اف قلات هم د پاکستان تر جوړېدو مخکې یو مهم کس و او اوس هم مهم دی. همدا لامل دی چې له بلوچستانه لندن ته د ورغلي حکومتي پلاوي مشري د صوبې مشر پر ځای یوه قبایلي مشر نواب محمد خان شاوانی کوله. ورځپاڼه لیکي البته د بلوچستان شخړه قبایلي نه ده، ځکه چې وسنۍ وسلوالې مبارزې ته د تعلیم یافته ځوانانو او بالخصوص د هغو سیمو ملاتړ ترلاسه دی چې پکې د سردارۍ نظام زیات موثره یا پیاوړی نه دی. اصلا ډیری بلوچ بلتون پاله دا ګڼي چې د خان اف قلات نیکه چې له پاکستان سره د بلوچستان الحاق وکړ نو غداري یې کړې وه، خو کله چې نواب اکبر خان بوکټی ووژل شو نو خان ځان جلاوطنه کړ او د پاکستان دولت د تګلارو مخالف شو. ډان ورځپاڼه لیکي پر دې هر څه سربیره اوس هم د پاکستان دولت د بلوچستان مسلې هواري په لړ کې د پام وړ اقدامات نه دي کړي. په داسې حال کې چې ملکی حکومت د شخړې هواري او جوړجاړي هڅې کوي، سکیورټي اسټابلیشمنت یا امنیتي ادارې په بلوچستان کې نااعلان شوي پوځي عملیات کوي او د بلوچ ملت پالانو د تښتونو او عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې د هغوی وژنو سلسله هسې روانه ده لکه پخوا چې وه. ورځپاڼه زیاتوي دا ډول دوه مخې طریقه نتیجې نشي ورکولای.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلای سي.
مشال رادیو ته تاسو غواګې د کابلی سیمو د اولمپیک لوبو ادارې چارواکي وایي د خیبر جمرود د فوټبال یو ځوان لوبغاړی په جنوب کوریا کې د آسیایي ځوانانو فوټبال اتلوالۍ لپاره له 14 کلو کم عمر لرونکو لوبغاړو پاکستانی لوبډلې ته نیول شوی دی. د دې نوم عاطف افریدی دی چې نور تفصیل یې د فرحت شینواري په رپورټ کې اورو.
د خیبر جنسی د جمرود سرکاری های سکول یو زده کوونکی عاطف افریدی د 14 کالو نه کم کمی فوټبال ټیم کې منتخب شوی دی او د اگست په میاشت کې به په جنوبی کوریا کې په ایشین یوت فوټبال ټورنمنت کې برخه اخلي. نوموړی د خپل انتخاب په حق له مشال ریډیو ته وایي:
زه ډېر خوشاله یم چې ما محنت کړی د جمرود سپورټس نه چې پاکستان ټیم نه زده لاړم. تقریبا چې 3 ghante پریکټس می کولو هر مازیګر. زه فوټبال کې لیفټ آؤٹ فارورډ باندې مشغول یم. زه خپل کوشش کوم چې فوټبال په وجه F40 او پاکستان نما خانه کوم. په فاټا کې ډېر ټریننګ دی چې نور ماشومان داسې شته چې په وخت په وخت پاکستان ټیم لیول شي. صورتونو کمی دی چې صورتونه به هغه شي مونږ ډېر ویل کې مخکې لاړ شو. زه خپل سینیئر کلاریانو هغه کوم شکریا ادا کوم چې ما سې ډېر محنت کړی دی. زه کوریا کې کوشش کوم چې ښه کېل مظاهره وکړم.
او د فاټا اولمپیک اسوسیشن نائب صدر سیف الاسلام وایي چې عاطف افریدی به اوس یو بین الاقوامي لوبغاړی جوړ شي او دې نه وړاندې هم د دغې سیمې ځینې نورو لوبغاړو په یو شمېر بین الاقوامي لوبو کې برخه اخیستې ده.
او دا اوس یو بهرنی دوره کوي، انټرنیشنل پلیئر به جوړ شي زمونږ. دنه مخکې کاشف او سلمان دا ډېر نوموړي کلاډیانو د خیبر ایجنسی خاص کر د جمرود او د جمرود سپورټس کمپلیکس نه په مختلفو کھیلونو کې لکه اتلیټکس کې، باسکٹ بال کې، والی بال کې، داسې په فوټبال کې ډېر زیات پلیئرز وتی. مونږ په دې باندې فخر کوو چې دا د خپل فاټا نوم روښانه کوي او هغې سره سره د خپل ملک نوم روښانه کوي او هغې کې خپل کردار ادا کوي. داسې پلیئرز چې کوم دي هغه مونږ بیا مخکې ریفر کوو ډایریکټریټ آف سپورټس فاټا ته، اولمپک ته. نو هغې دپاره کیش پرائزز هم شته او د هغو دپاره بیا داسې سټایپنډ بندوبست هم کېږي چې دا مونږ بوسټ اپ کو دا پلیئرانو دې ته سہولتونه ورکړو
د فاټا اولمپیک اسوسییشن او د دارانو زیاته کړه چې د عاطف افریدی انتخاب سره به په نورو قبایلي ځوانانو کې هم د لوبو شوق پیدا شي او زیات نه زیات لوبغاړي به یې هڅه کوي چې په بین الاقوامي لوبو کې برخه واخلي. دوی وایي چې فاټا اولمپیک اسوسییشن په دې وروستو کې د فاټا گیمز په نامه د لوبو یو میله هم ترسره کړې ده او را روان نیشنل گیمز لپاره هم هڅه کوي چې قبایلي لوبغاړي لگ تر لگا دو وشت لوبو کی برخه واخلی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
درنو اوریدونکو، له یوې مودې راهیسې په افغانستان کې د نامنې پر داسې مهال زیاته شوې چې هلته د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ هم د وزیرانو او لوړپوړو چارواکو په ټاکن اختلافات دي، بل له هغه هیواده بهرني جنگي فوجیان هم پتلی دي. نو په جمهوریت خبرونه کې مدا ځل پر دې موضوع بحث کړي چې نامنې او حکومتي اختلافات پر ډیموکراسي څه اغیز لري، آیا دا د ولس پر ډیموکراسي باور ته زیان رسولی شي او کنه. جمهوریت خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
په افغانستان کې سږ کال زیاته شوې نامنې پر جمهوریت څه اغیز لري؟ آیا نامنی پر جمهوریت د ولس باور او اعتقاد ته تاوان رسوي او که څنګه؟ آیا د افغانستان حکومت د نامنۍ مخنیوي په موخه د پام وړ ګامونه اخیستي او کنه؟ د افغانستان ولس د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف ته څنګه ګوري؟ آیا د دې ډول اختلافاتو هم پر ولسواکۍ باور ته زیان رسیږي او کنه؟ حکومت که ولس ته خدمات نشي رسولی، نو بیا د خلکو په فکر او نظر کې څه بدلون راځي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو، د 2014 زیږیز کال په پای کې له افغانستان ټول بهرني جنگي سرتیري ووتل او د هغوی پر ځای د نړیوالو ځواکونو نوی ماموریت کار پیل کړ چې کار یې د افغان ملي امنیتي سرتیرو روزنه او هغوی ته مشوره ورکول دي. جنگي ماموریت پر داسې مهال ختم شو چې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت نوی جوړ شوی و. تر دې وروسته سږ کال د افغانستان په شمالي ولایت کندوز او ورسره په ختیځ ولایت ننګرهار کې نامنی خپره او زیاته شوه. په دې وروستیو څو میاشتو کې په فاریاب ولایت کې هم نامنی زیاته شوه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په روسیې کې د شانګای همکاری او سازمان د سرمشیزی پر مهال په خپل وینا کې وویل، افغانستان ته د منځنۍ اسیا له هیوادونو، پاکستان، چین او عربي هیوادونو ګڼ وسلوال ورغلي چې د خپلو فعالیتونو په وسیله نه یوازې افغانستان بلکې ټوله سیمه بې ثباته کول غواړي. د په دې لړ کې د سرمشریزی له ګډونوالو د مرستې او همکاری غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د فعالیتونو له کبله د هیواد په ډیرو برخو کې د ولس ژوند اغیزمن شوی دی او حکومت په بیا بیا ویلي چې د دې نامنیو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي، خو بیا هم په ځینو برخو لکه ننګرهار، کندوز او فاریاب کې د وسلوالو فعالیتونه جاری دي. د افغانستان د نامنۍ موضوع ته په کتو مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې هڅه کړې چې معلومه کړو چې نامنۍ پر جمهوریت او پر ولسواکۍ د خلکو باور باندې څه اغیز لري. په کابل کې د ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل وایي، نامنۍ نه یوازې جمهوریت ته زیان رسوي بلکې د هیواد فرهنګ له منځه وړي. دی وایي د دې وجه دا ده چې په جمهوري هیوادونو کې د طاقت استعمال حق یوازې له حکومت سره وي، له بل هیڅ ډلې سره نه.
نامنۍ په مجموع کې نه یوازې جمهوریت ته ضرر رسوي بلکې د یو هیواد خیرازه له منځه وړي، هلته هغه فرهنګ له منځه وړي، هر څه له منځه وړی شي. خو د جمهوریت لپاره چې یو اساسي شرط ګڼل کېږي او هغه دا ده چې پخوا زمانو کې امپراتورۍ وې او محلي حکومتولۍ وې، ملک الطوایفي وې، نو هغه په حساب باندې به دغه محلي خانان د مرکزي امپراتور تر قیادت لاندې وو، خو په کورنیو چارو کې به خپلواک وو، هغو به خپلو خلکو سره رقم ته چلند کولی شوی. خو په جمهوریت کې او کله چې ماډرن نظامونه حکومتونه راغلل، نو دغه د واک مشروع انحصار یوازې له دولت سره او دغه ټول د خشونت ابزار شي. دا د مرکزي حکومت په واک کې د امنیتي ارګانونو کې را ټول را جمع شول، نو یوازې حکومت دغه رقم د خشونت د ابزارو د استعمال حق لري او هغه هم د هغه خلکو په وړاندې چې د هغه نظام چې په هر اساس ولاړ وي د هغې نه دفاع و.
خلیل وایي، افغانستان د ثبات او جمهوریت لوري ته روان و، خو په نوې بڼه او نوې شکل نامنی را پیدا شوه.
په افغانستان کې دغه اوسنی حالت چې سړی ګوري، موږ د یو ثبات خواته روان و، د جمهوریت خواته روان و. دلته تازه تازه موږ د نویو نامنیو شاهدان، یو خو هغه نامنۍ وې چې معلومه طالبان و، مثلا مخالفین و، چې جنګېدل د دغه نظام په وړاندې. دلته د نظام په نکه دغه سي خلک یو یادغه سي مقامات راپور د سولې او د وسلوالو ډلو د جوړولو غږی پورته کړ، نه قانون نه چوکاټ نه به هر خبري کوي. نو دغه واقعا جمهوریت تم زر رسی د افغانستان خلکو تم زر رسی او نامنه او تجدید سره مرسته کوي ځکه دلته هره وسلوال ډله چې د قانون نه بهر فعالیت وکړي نو هغه خلکو ته اندېښنې پیدا کوي او د اندېښنو سره سم هغه کوم نظام او حکومت چې په هغه باندې اعتبار او اعتماد کمیږي او د هغه مشروعیت ته ضرر رسی. نو په تېره د اوسنیو د فاریاب نامنې چې موږ ګورو مثلا په شمال کندوز کې یا مثلا په جنوب کې نور دغه جنو کې اصلا دغه نامنیو خلکو نه جمهوریت هېر کړی ده.
په کابل کې د باچا خان سولې او کړکېچ هوارولو مرکز غړی حسیب الله شینواری وای نامنی پر هر څه اغیز لري. دی وای کېدای شي چې حکومت د نامنی د ختمولو لپاره پلانونه لري خو ولس له دې پلانونو نه وي خبر.
دا هغه څه دي چې په هر اړخ کې د پرمختګ اړخ کې اقتصاد په اړخ کې کلتوري اړخ کې هر اړخ کې د انسان ژوند د اغېزمن کې او دا د ستر خنډ دی. یعنی انسان له هر څه وړاندې لومړی امنیت ته اړتیا لري. له هر څه وړاندې ظاهر ده چې نامنی خلکو اعتبار په حکومت باندې راکموي. سره دې چې کېدای شي حکومت د ځینو پېښو په تر شا ځینې پټ پلانونه ولري، یعنی ځینې ستراتیژیک پلانونه ولري، خو ملت لا هغه پلان نه لري خبره. هغوی لنډمهالې اغېز ته ګوري او دغه اغېز د هغوی په ذهنونو د هغوی په عقایدو اغېز کوي. یعنې دغه پېښې د حادثې د هغوی په ذهنونو اغېز کوي او هغوی د حکومت په کړنو او د حکومت په وعدو بې اعتباره کوي.
شینوار وایي د ناامنیو په اړه حکومت هم نه خپل پلان په ډاګه کړی او نه هم داسې څه خاص تشویش ښودلی دی.
خلکو اندېښنه ډېره زیاده شوې او حکومت هم لا تر اوسه په دې اړه داسې خاص نه غبرګون ښودلی، نه یې خپل تشویش ظاهر کړی دی چې یاره موږ په دې کې اندېښمن یو یا څه پلان لرو د دې مسایلو د حل لپاره. لا تر اوسه داسې
په کابل کې د سیاسي چارو پوه او خبریال اباسین بریال وایي کله چې حکومت د هیواد په ډیرو برخو کې موجود وي نو هلته بیا ولس هم ورسره تړلی وي، خو په افغانستان کې زیاتره وخت ښاري حکومتونه پاتې شوي دي.
کله چې د یو حکومت واګې او د هغې اختیارات ښه څومره پراخه وي، په خلکو کې نفوذ ولري، په هماغه اندازه باندې د اعتماد بلانس رامنځته کېږي. سړی فکر کولی شي چې اوس ولسونه د حکومت سره تړل شوي. مګر افغانستان کې یوه تاریخي ستونزه چې وجود لري د ډېر مهال هغه دا چې کلي ډېر له حکومتونو دولتونو سره تړل شوي نه وو. موږ معمولا ښاري حکومتونه یا ښاري دولتونه لرلي دي او کلي د هغې څخه لري دي. په وروستیو څوارلسو کلونو کښې د کلیوالۍ پراختیا دپاره یا کلو ته د دولتي انکشاف دپاره یو څه کار وشو، اما دا هم ډېر سیستماتیک نه وو او ډېر په هغه شکل باندې نه وو چې کلي دا سره زه فکر کوم دغه سلسله چې څه نږدې شوې وه دغه ډبرې به بېرته ولسونه او دولت سره لرې کړي، یعنې حکومت به بیا په ښارونو پورې محدود شي او کلیوالې سیمې به د هغې څخه لرې وي. دویمه مسله دا ده چې په سیمو کښې ناامنۍ په شدت سره اکسټرمیزم خپرېږي. دغه بنیادګرایي د همدغو ناامنیو په دننه کښې ده، ځکه چې هغه ډلې چې د ناامنیو ته لمنه وي، هغوی چې ښکېل دي او جګړه کوي، هغوی معمولا په دې باور لري چې دوی د یوې عقیدې دپاره جګړه کوي، د یو قطر اسلامي دولت په جوړېدو دپاره. دغه یې دا طالبان هم درلود او اوس د داعش په نامه نوې ډلې هم لري. نو په دې اساس خلک فکر کوي ورو ورو هغه څوک چې ډېر مقتدر دي، هغه څوک چې په بېرامۍ سره وژنې کوي، دوی فکر کوي چې دا نو په حقه دي، ځکه بریالیتوب د دوی سره دی. او ورو ورو خلک د یوې خوا نه د مجبوریت پر اساس او د بلې خوا د ډار پر بنیاد هغوی د دغه خبرېدو ډلو سره یو ځای کېږي او دغه بنیادګرایي او هغه سختدریزي چې ده هغه اوج ته رسېږي. چې زه فکر کوم شدیده صدمه یې
مریال وایي د افغانستان ملي یووالي حکومت د ځینو زورواکانو د میراثي واک او طاقت د مصلحت په نتیجه کې جوړ شوی چې ډېر اختیار او توان نه لري.
دا حکومت د ځینو مافیایي او ځینو هغو میراثي قدرتمنو خلکو تر منځ یو مصلحت پر بنیاد باندې رامنځته شوی جوړښت دی. دې کې دا خلک خپل تمایلات لري، خپل لایق لري او زه فکر کوم ولسمشر چې دی هغه د دې په منځ کښې ډېر یوازې دی. هغه یو قوي متحد او په یوه ژبه او خوله ولاړ ټیم نه لري چې د هغې څخه مرسته ورغواړي او هغه څه ورسره مرستې وکوي.
بریال دا هم وایي نامنی یوازې پر ولسواکۍ د ولس باور ته زیان نه رسوي، بلکې په حکومت کښې دننه هم د نامنۍ په اړه نظر او شننې متفاوتې یا مختلفې دي.
دغه جبرونه چې د افغانستان په خواوشاو کښې دي، نامنۍ نه هم په حکومت کښې دننه د خلکو نهادونو او اشخاصو برداشتونه متفاوت دي. ټول داسې فکر نه کوي چې د نامنۍ د په هغه دلیل باندې وویل چې څنګه چې یو ولسمشر فکر کوي. نو پر دې اساس کوم حکومت چې موږ اوس لرو دا حکومت د دې پر ځای چې د نامنۍ په برخه کښې یو موټی واوسېږي او واحد اقدام وکړي، دوی اول د دې څخه د دې تحلیل متفاوت نو د متفاوت تحلیل په نتیجه کښې تصمیمونه هم متفاوت نیول کېږي. یو اقدام کوي چې دغسې یو کار وشي، بلکې دوی د هغې د دفع لپاره یا د هغې پروګرام د خونسه کولو دپاره په حکومت کښې دننه اقدامات کوي او همدغه دولتي امکانات د هغې په برخه کښې کاروي. نو په دې اساس نو باید د دې یو واحد غږ ولري، یو قوي حکومت نمایندګي باید هغه حکومت وکولی شي، او لږ تر لږه په دې چې بیرون څخه تپل کېږي او هغه د بحرانونو سبب کېږي، د هغې د محاصرولو دپاره باید حکومت یو متحد
شنونکی عباسین بریال د مثال پور کول وایي چې په شمال کې واکداران د ملیشو په وسیله د نامنې ختمول غواړي، حالانکه افغانستان اوس ملي پوځ لري.
افغانستان په شمال کې ډېر خلک چې په حکومت کې دننه دي هلته د ملیشو په جوړولو باور لري، حالدا چې افغانستان ته درې لکه زیات پوځ لري. ولې د افغانستان پوځ نه حمایه کوي؟ ولې په دې باور نه دي؟ جګړه تر څو مشروع جګړې شي د افغانستان پوځ دیوار دی. همدا اوس موږ ګورو چې په ډېرو سیمو کې ځینې زورواکي او دولتي زورواکي کوښښ د دې کوي چې دا جګړه په یو شکل باندې د خپلو ملیشو په زور باندې محو.
په افغانستان کې ناامني پر داسې وخت زیاته شوې چې د ملي یووالي حکومت مشران هم د لوړ پوړو چارواکو او وزیرانو په نومولو او ټاکنو کې اختلافات لري. دا ډول اختلافات آیا پر جمهوري عمل باور اغیزمنوي او کنه؟ حسیب الله شینواروی پر ولسواکۍ د خلکو باور هغه وخت زیاتیږي چې حکومت د ډیموکراسۍ له اصولو سره سم عمل وکړي.
دغه د ولسواکۍ کوم هغه اصول او پرنسپ چې دي، تر څو چې هغه په سمه توګه عملي نه شي د حکومت د خوانه او هغوی ته پاملرنه ونه شي، ولسواکۍ باندې د خلکو اعتبار ډېریږي. څه چې کمیږي هم ولسواکۍ کې یو ستر اصل دا دی چې د ملت غږ ته باید مثبت ځواب وویل شي، ملت غږ او د ملت مستمې ته باید د حل لاره پیدا شي. د ننګرهار خلک یا د کندز خلک یا د فاریاب خلک له ډېر وخته لګیا دي د حکومت انداز لکه وي چې دلته ډېر ستر ظلمونه روان دي. تېره ورځ زه خبر شوم چې په ننګرهار کې هره سیمه هفته کې درې مختلفې ډلې پرې راځي، هفته کې دوه ورځې داعش ډله راځي، خلک په دې ځوري چې تاسو د اماراتو سره مرسته کړې ده دوه ورځې امارات خلک راځي، سیمانی کې بیا خلک په دې ځوري چې تاسو داعش سره مرسته کړې ده دوه ورځې بیا حکومت راځي، خلک په دې ځوري چې تاسو دواړو سره مرسته کړې ده. یعنی خلک بیخي خپله لارې ورکه کړې ده چې کوم طرف ته لاړ شي، تر څو چې حکومت
خو خوشحال خلیل وایي د حکومت ترمنځ اختلافات په خپله یو جمهوري اصل دی چې بالاخره دواړه خواوې له قانون سره سم چلند ته برابروي.
منفي نظر نه ورته کتلی شو، مثبت نظر هم ورته کتلی شو. که موږ چېرته دا د مثبت نظر نه ورته وګورو، د ملي وحدت حکومت دغه کسان چې پکې راټول شوي دي د اقل یو چوکاټ کې دننه شوي دي، او دننه په هغه چوکاټ کې دوی خپل مخالفتونو ته دوام ورکوي، او دغه مخالفتونه لارو کوڅو ته یا مثلا نه تمام شوي چې دوی وسلې راواخلي او د حکومت په ضد عملا وجنګېږي. د اقل دوی د ټول شوي دي دننه په حکومت کې او په خپل اختلافات هلته بحث کوي، جنجالونه کوي. نو دغه یو خبره ده چې دا خپل یو جمهوري عمل ده، او د اقل موږ ورته امیدواره کېدلی سو، او وخت که په تېرېږي ورو ورو به دا خلک قانون سره سم ځان عیاروي او جوړوي. بیا هغه منفي اثرات یې دا دي چې د دې خلکو په پرېکړو تصمیمونو کې ځنډ رامنځته کېږي. د حکومت پرېکړې، تصمیمونه او هغه ځینې پروژې چې عملي کوي، ځینې کارونه چې کوي، هغه کې خنډ او ځنډ رامنځته کېږي، او دا خنډ او ځنډ د دې سبب کېږي چې د خلکو په ژوند باندې مستقیم تاثیر ولري. کله چې ژوند باندې خلکو مستقیم تاثیر لري، هغه تاثیر حتماً منفي دي، ځکه دوی ته په وخت خدمات نه رسي، په کار نه رسېږي، د وخت غم نه خوړل کېږي.
البته عباسین بریال وایي که د تېر حکومت واکمنۍ ته ولیدل شي، نو خلکو پر هغه حکومت ځکه هم باور کم شوی و چې ولس ته یې خدمات نه رسول، نو ولس غوښتل چې دا ځل داسې حکومت منتخب کړي چې د دوی مسئلې حل کړي.
او بیا په وروستیو وختو کې هغه حکومت ته په دې اساس ومزره رسېدلی و چې خلکو توقعات یې څه لوړ شوي وو. هغوی بیا داسې یو ارمان درلود چې داسې یو حکومت به هلته راشي چې هغه زړې تجربې به نه تکراروي، هغه حکومت به د ولسواکۍ لپاره کار وکوي او باورمند وي. تر ټولو مهمه مسله به دا وي چې د قانون په تطبیق کې به هغوی جدي مرسته وکړي، د نامنیو په مهار کولو کې به مرسته وکړي، لکه چې ما یاده کړه د حکومت
هلته. خوشحال خلیل فکر کوي چې یوازې حکومت نه بلکې پارلمان هم د سیاسي بثباتۍ لپاره پړ بلل کېدای شي.
کله چې ملي وحدت حکومت کې دننه اختلافات یا هغوی په اسانۍ وزیر نشي انتخابولی، هغوی یو غټې پروسې نه ده وزیر تېرېږي او بالاخره پارلمان ته راځي. پارلمان خپلې غوښتنې او خپل تقاضاوې لري، هغه ورسره مطرح کوي. نو طبعا دغه پروسه ماسره ته ویلې له شروع نه همدغسې اوږده سوې ده، د وزیرانو ټاکلو نیولې، د پروژو نه نیولې ټولو کارونو پورې. نو طبعا دا په ډیموکراسۍ بد تاثیر کوي، او د خلکو په ذهن کې نه یوازې د افغانستان هغه حکومت چې هغه د درې ګونو قواو یو جز ده، بلکې حتی قضایه قوه مثلا دغه مقننه قوه چې پارلمان ده، په دې باندې هم د خلکو اعتبار کم کړی. او بل د پارلمان وخت پوره سوی ده، د وخت د پوره کېدو سره باید دلته ټاکنې شوی وای، بل پارلمان راغلی وای، او دا پارلمان وخت وغځېدو. نو دغه د وخت غځېدلو د خلکو ذهن کې دا هغه ورکړی، داسې هغه مشروعیت چې کوم لري هغه نهته ورکړي، هغه رقم ته خلک ورته اهمیت قایله نه دي.
اباسین بریال زیاتوي، د ملي یووالي حکومت د نامشروع مصلحت پر اساس جوړ شو چې له کبله یې کمزوری دی او خلک اندېښمن دي چې ښایي هېواد له بل بحران سره مخامخ شي.
تعامل په صورت کې رامنځته شو، د دې نامشروع مصلحت په کار هغه مصلحت د دې سبب شو چې یو کمزوری حکومت وجود ولري. نن دغه چې وضعیت اوس خلک مایشتین دي، خلک دا چې تصور کوي چې که دا حکومت د یوه لږ مهالني او هغه د امکاناتو د لحاظ د خپل چارو څخه استفاده ونه کړي، زه فکر کوم افغانستان بره مرغه یو بحران ته د تلو په حال کې دی، ځکه چې قدي بهرنۍ انفرادي ډلې په افغانستان کې جګړه کوي. یو افغانستي جګړه د نړۍ د او په مشخص ډول د افغانستان د یو لوی هېوادونو دلته روانه ده، او په دې منځ کې افغانستان کې قدي دولت ونه لري او د هر څه مهار نه کړي او په وخت باندې عمل ونه کړي، زه فکر کوم حکومت صدمه رسېږي. او دا ټول تشویش د خلکو سره دی، ځکه چې ځینې خلک تر شا په تېرېدونکو کلونو کې ډېر متزلزل حالات تېر کړي دي، سختې قربانۍ ورکړي دي، سختې بدې تجربې لري. هر هغه دغه تجربه د دې سترګو په دریځ کې
حسیب شینواری زیاتوی چې د ولسواکۍ اصول په کتابي شکل په نړۍ کې یو ځای هم نه دي عملي شوي، نو په افغانستان کې دا کار ډېر ګران دی، البته دا عمل به روان وي.
موږ هغه ولسواکي چې کوم په کتابونو کې لرو، یا هغه ولسواکي کوم هغه رښتینی اصول چې دي، هغه په ټول نړۍ کې موږ نشو پیدا کولی چې په رښتینی ډول ولسواکي موږ پیدا کړو، خصوصا په افغانستان او په دې سیمه کې. یوازې په افغانستان کې نه، په درېیمه نړۍ کې موږ د ولسواکۍ پوره اصول تطبیقول دا لږ ستونزمن دي. دلته زیاتې ستونزې دي، یو خو دا چې موږ لا تر اوسه هغسې باثباته ټولنه نه لرو. د خلکو د پوهاوي کچه ډېره ټیټه ده، د هېواد هغه ملي ګټې او ستراتیژیکې ګټې هغه په نظر کې وساتلی شي.
اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې مو واورېدل چې په هر هېواد کې د ولس لومړۍ غوښتنه او د حکومت لومړۍ ذمهواري د امنیت ټینګول وي. په افغانستان کې زیاتېدونکې ناامني پر ولسواکۍ د ولس باور ته زیان رسوي. شنون کو په وینا د ملي یووالي حکومت اختلافات ځکه هم پر جمهوریت تولس باور ته زیان رسولی شي چې دا حکومت بیا د خلکو د مسالو په هواري کې پاتې راځي. خو پوهان دا هم غني چې که یو حکومت ښه کارندوی ونخي، نو بیا ولس یې په جمهوریت طریقه د بدیل لپاره په انتخاباتو کې برخه اخلي. دا ونننې خبرونه راتلونکو نه بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
دیارانو مشال